באמריקה רג
רדיו אשנا
אשנا רדיו
אשנا רדיו
רדיו אשנا
صداي امريكا
اطلاعاتو او فرهنگ او عدلی وزارتونو تا نور وزیران معرفی سول. دا امریکا ولسمشر دا سعودی عربستان دا نوی پاچا سره وکتل. او پا سوریه کی کردان وایی چی دا کوبانی شرگوطیه نیولی دی. قدر منوریدن کو السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه اوریدلی سي، خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سرداری تاسو اورو.
ولسمشر غنی د اطلاعاتو فرهنګ او د عدلیې وزارتونو ته نوي وزیران ونومول. د ولسمشر غنی دوام رستیال سرور دانش پرون ولسي جرګې ته عبدالباری جهانی د اطلاعاتو فرهنګ او نجیب آقا فهیم د عدلی د کاندید وزیرانو په توګه معرفي کړل. د دې مخکې ولسمشر غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته آی سلطان خیری او د عدلی وزارت ته احمد سیر مهجور نومولي وو چې د دوه ګونی تابعیت د لرلو له امله ولسي جرګې رد کړل. د ولسمشر دوام مرستیال د ولسي جرګې له غړو څخه وغوښتل چې د اساسي قانون له مخې نومول سوي وزیران ته د رای ورکولو لړۍ پیل او دغه چارې دې بشپړې کړي. ښاغلی دانش وویل:
زمونږ انتظار او توقع له تاسو څخه دا ده تر څو هغه کاندید وزیران چې په خوا معرفي شوي وو او یا نن تاسو ته معرفي کیږي د اساسي قانون په چوکاټ کې دغو کسانو ته د اعتماد رای ورکړي، تر څو د خدای په مرسته او د افغانستان د خلکو په ملاتړ د حکومت نوې کابینه هر څومره چې ژر امکان لري خپل کارونه اپیل کړي.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل چې د عبدالباری جهانی او نجیب آقا فهیم د اسنادو د څېړلو چارې به په څلورو ورځو کې بشپړې سي. عبدالباری جهانی د پښتو ژبې تکړه شاعر، لیکوال، څېړونکی او مورخ دی. هغه شل کاله په واشنگټن کې د امریکا ژغ د پښتو څانګې سره کار کړی دی. په دې سربېره په پښتو ټولنې او د افغانستان په راډیو تلویزیون کې هم د کار سابقه لري. نجیب آقا فهیم بیا په پانتون کې د تدریس کړی دی او د شهیدانو معلولینو، کورنیو چارو او بهرنیو چارو په وزارتونو کې هم دندې ترسره کړي دي.
پرون د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته خپل پلانونه بیان کړل. د کورنیو چارو کاندید وزیر ولسی جرګې ته وویل چې که ورته د اعتماد رایه ورکړه سوه، نو د دولتي ارګانونو ترمنځ به د هم آهنګۍ د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
پر پولیس و اضافی فشار نشته، نو کوکخ با وکره چه دنده پا منصفانه توگه تقسیم شی او دا پولیس و زای خپل مشخص تعریف عمومی لاردو و ملی امنیت سرا دا قانون پر اساس همکاری زمون پا کاری پروگرامونو کشته.
د بهرنیو چارو وزارت ته کاندید وزیر بیا وویل چې که اعتماد ورباندې وسو، نو د نړۍ سره به د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا، د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي او د بهرنیو چارو په وزارت کې به اصلاحات راولي. هغه وویل چې د افغانستان د بهرنی سیاست باندې به د سر غور وکړي. شغل ربانی وویل:
در سالهای گذشته اسنادی به عنوان اصول اساسی سیاست خارجی
پوتیر کلونه که ده هواد بهرنی سیاست ده اساسی اصول پنامو اسناد تدوین شوی زبا پخپل و درمانه یو کاری میاشتو که ده هواد اوسانه یو ابراتون کارتیا و تپکتو ده اسلام ده مبین دین ده لارخون و ده اساسی خانون لمخه ده اصول لسره و گورم او ده تصویب لپاره بیه ده استاز و مجلس ده اواسته هم
و غرز تصویب با مجلس نمایندگان خواهم آورد.
د کورنیو او بهرنیو چارو کاندید وزیران د ولسی جرګې لخوا د دوه ګونی تابعیت درلودلو له امله رد سوي وه، خو دواړه د نورو هیوادونو د تابعیت څخه تیر سول او پرون ولسی جرګې د دواړو اسناد ومنل.
د قندهار د میوند په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې نه وسلوال وژل سوي دي او درې نور نیول سوي دي. د 215 اتل قلوردو ویاند ډګرمن محمد محسن سلطانی امریکا ژغ ته وویل چې د میوند د بند تیمو په سیمه کې ورمش په افغان ځانګړو ځواکونو عملیات وکړل. د زیاتوي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته تاوان نه دی رسیدلی. تر اوسه پورې کوم مستقل منبع دغه خبر نه دی تایید کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. طالبانو په یوه اعلامیه کې هغه راپورټونه رد کړي دي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړتوب کوي. طالبانو په دې اعلامیه کې د خبره منلې ده چې د هغوی یو هیئت چین ته سفر کړی و، خو وایي چې هغوی د ګاونډیو او ځینو نورو هیوادونو سره د پخوا راهیسې د تګ راتګ اړیکې لري. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې هغوی د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د سه‌شنبې په ورځ سعودي عربستان ته ولاړی. هغه دغه سفر په دې مقصد وکړ چې د سعودي پخوانی پاچا شاه عبدالله ته چې تېر اونۍ مړ سو د درناوي مراتب وړاندې کړي. ولسمشر اوباما د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې د لنډ وخت لپاره تم سو. دغه سره په دیش کسیز امریکایي هیئت کې د امریکا د حکومت پخوانی او اوسني چارواکي او د کانګرس غړي شامل وو. ولسمشر اوباما په ریاض کې د سعودي عربستان د نوي پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره وکتل او د منځني ختیځ په امنیتي مسایلو او د تیل په قیمتونو باندې ورسره خبرې وکړې. یو چارواکي چې د اوباما سره په سفر تللی و وویل چې ولسمشر د سعودي عربستان د پاچا سره په خبرو کې په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو د وضعیت ذکر هم کړی دی. د دې نه مخکې د ولسمشر اوباما ویاند بن رودیز وویل چې سعودي عربستان ته په کار ده چې ډیر کار وکړي ترڅو په دغه هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت ښه شي.
د امریکا د شمال ختیځو ایالتونو په سیمو کې په ځینو سیمو کې د ژمي د طوفان له امله 60 سانتي متره واوره سوې ده، خو د واورې طوفان دومره قوي نه و لکه چې پیشبیني یې سوې وه. تر نورو ایالتونو په ماساچوست او کنیتیکت کې ډیره واوره سوې. په ماساچوست کې د سه شنبې د ورځې په ماپښین هم د بیړني حالت خبرداری پر ځای و. د ماساچوست ایالت په ځینو سیمو کې د باد سرعت په ساعت کې تر 126 کیلومتر پورې ورسید. په ځینو سیمو کې برېښنا نه وه او سمندري سیلابونه هم راغلي وه. په نیویارک او نیوجرسي کې طوفان دومره شدید نه و او واوره هم دومره نه وسوه. چارواکو او د هوا پیژندنې مامورینو بیا د بیړني حالت چې د دوشنبې په مازګر اعلان شوی و دفاع وکړه. په نیویارک او نیوجرسي کې د وسایطو په تګ راتګ باندې پرون سهار بندیز ختم سو او د امریکا د هوا پیژندنې ملي ادارې هم د نیویارک په ښار کې د واورې د طوفان بیړني حالت ختم کړ.
مظاهره کوونکي چې د دې اونۍ په پیل کې د پاکستان په ډیرو برخو کې د برېښنا د نشتون په وجه په قارسي و، پرون د خیبر پښتونخوا د ټانګ په سیمه کې د برېښنا اکثره دفترونه لوټ او تالان کړل. دغو مظاهره کوونکو دفترونه لوټ کړل او اسنادو میزونه او چوکۍ ته اور واچاوه. پولیسو د مظاهره کوونکو د شړلو دپاره هوایي ډزې وکړې. چارواکو هم د دې عمل په ځواب کې د نامعلوم مودې پورې په لاریونونو او غونډو باندې بندیز ولګوئ. په لسګونو مظاهره کوونکي ونیول سول. پاکستان اوس مهال د برېښنا د سخت کمښت د بحران سره مخ دی، خو د اوبو او انرژي وزیر خواجه آصف پرون ویله چې څېړنې روانې دي چې دا معلومه کړي چې ولې د هیواد په 80% ساحې کې خلکو برېښنا نه درلوده.
د پاکستان د پوځ جنگي جټ الوتکو پرون د سه شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان د تخیلو په سیمه کې د وسلوالو د پټېدو په یو مرکز هوایی بریدونه کړي دي او لشتر لره شپږ او یا وسلوالې وژلي دي. پوځ وایي چې د وسلوالو په مرکزونو یې دوه ځله توغندۍ ورکړي دي. د پاکستان د پوځ په یوې اعلامیه کې ویل سوي دي چې په وژل سوو کسانو کې بهرنیان هم شامل دي. اعلامیه وایي چې په بریدونو کې د وسلوالو د پټېدو شپږ مرکزونه د وسله یو ډیپو او اوه موټر تباسوی دي چې چاودیدن کې مواد پکې ځای پر ځای سیږي.
په سوریه کې کوردان وایي چې د کوبانی شارګوټ ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد تاروزي عملیات پیل کړي دي. ورمه ورځ کوردان وایي دا وکړه چې د کوبانی شارې نیولې دي او پرې نیولې چې د کوبانی ته نږدې د قرهلانچ کلی نیولې دي. د کوردانو دغه ادعا د سوریې د بشري حقوقو ډلې هم تایید کړې ده. کوردانو دا هم ویل چې جګړه اوس په یو بل کلی کې چې د شیران په نامه یادیږي پایل سویدا.
په یمن کې حوثی وسلوالو د ولسمشر منصور هادي د دفتر رئیس خوش کړی دی. د ولسمشر هادي د دفتر رئیس احمد بن مبارک او د هغه باډیګران لس ورځې مخکې د یمن په مرکز سنا کې برمته سی وه. هغه کسان چې د بند څخه د ولسمشر د دفتر د رئیس تخلاصولو څخه خبر دی ویلي دي چې حوثی وسلوالو هغه پرون قبایلی مشرانو ته وسپاره.
د لیبیا د مرکز ترابلس په هوټل باندې په بریټ کې لشتل جاته کسان وژل سی وی دي. د لیبیا چارواکي وایي چې په وژل سو کسان کې 15 تنه بهرانيان او درې نورې ساتون کې دي او د اسرایل پوځ وایي چې د ګولان په غوسیمه کې چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. دوه توغندۍ لګېدلې دي. د اسرائیلو د پوځ ویاند وویله چې دغه راکټونه د سوریې څخه فیر سي وو. هغه وویل چې داسې ښکاري چې راکټونه قصدي ویشتل سي وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونی رپورت. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق یو رپورت وایي چې په جنوبي سودان کې هغه 280 ماشومان چې حالت یې وي وسله والی ډلې د عسکري د پاره استخدام کړي و رخلص سوي دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپورټ شلجری دی چې خلاصه یې تاسته او رول کیږي.
د جنوبي سودان د جنگلی په ایالت کې د خاصو مراسم په وخت کې دغه 280 تنو ماشومانو خپل عسکري جامې او خپل وسلې تسلیم کړې. دغه تنکی زلمیان د هغو 3000 ماشومانو د جملې نه دي چې پروس کال د جنوبي سودان د دیموکراتیک فوز د کوبرا وسلوال ډلې استخدام کړی وو. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق وایي چې دغه 280 تنه تنکی زلمیان د سولې د هغې موافقې د منلو په نتیجه کې خوشی شوي چې د کوبرا د ډلې او د حکومت ترمنځ شوې ده. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه راپورت دا هم وایي چې دغه تنکی زلمیان د لوجستیکی دلایلو په اساس د حفاظت د پاره دوی او د دوی متحدینو ته سپارل شوي. د ملګرو ملتونو د دغه ادارې نتاق کریستوفی بولاریک وایي چې د دغو تنکیو زلمیانو د خلاصولو اوږد جریان پای ته رسیدلی دی. اوس دا لازمه ده چې هغوی بیرته په خپل ځای او خپل کلی کې مدغم شي، چې البته دا هم یو اوږد جریان دی. هغه وایي
Some of them have been fighting for up to 4 years and many of them have never attended
د هغو زنو یې سلور کال جنگ کړی دی او حتی زنې مکتب ته هم نه دی تللی. یو ماشوم ویل دی کله چې هغه استخدام شو د هغه عمر 8 کاله وو. دغه ماشومان کله چې خپل کلی کور ته لاړ شي هلته به د هغوی سره ممکن د خپل ټولنې خلک د تعصب نه کار واخلي او دا د دې خطر لري چې ځنې بیرته جنگ ته لاړ شي. د دغو تنکیو زلمیانو عمرونه د 18 نیولې بیا تر 18 کلونو پورې رسیږي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه رپورت وایي چې پروس کال تقریبا 2000 ماشومان چې زیاتره هلکان دي د حکومت او د یاغي ډلو لخوا عسکري ته استخدام شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې اوس هم عسکري ته د ماشومانو د استخدام کار دوام لري. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق دغه نتاق خغلی بولاری کوي چې دغه تنکی زلمیان به د موقت وخت د پاره د مراقبت په مرکزونو کې وساتل شي. هلته به هغوی ته د صحي خدماتو نه علاوه خوراکي مواد، اوبه او جامې هم تهیه شي. هغه دا هم ویلي دي چې د دغو تنکیو زلمیانو ډېرې په روحي او رواني تکلیفونو اخته شوي دي او هغوی د هغې نه د خلاصون دپاره کومک او مشورو ته ضرورت لري. خاغلی بولاریک دا هم ویلي دي چې د محلي ټولنو سره به کومک وشي تر څو هغوی د دغو تنکیو زلمیانو په مقابل کې په ټولنه کې د تعصب مخه بند کړي. هغه دا هم ویلي دي چې د دغو ماشومانو یوه بله ډله به هم په نږدې وخت کې خوشي شي. د ماشومانو د پاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق د دغو ماشومانو سره د مرستې د پاره د 100 میلیونو ډالر کومک خواست کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکرې دی رپورت. په کندوز کې د برېښنا د پرچاوي له امله د وړو فابریکو څښتنان په کاروبار کې تاوان کوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورت کې واوري.
په قندوز کې د برېښنا د پرچاوي له امله هغه وړې فابریکې چې په دغه ولایت کې فعالیت کوي پرچاو شوې دي. یو شمېر هغه کسان چې فابریکې لري وایي چې د ورځې لخوا برېښنا نه وي او کله چې د جنراتور په ذریعه فابریکې فعال ساتي د ګټې پر ځای تاوان کوي. له فابریکو پرته د ښار د زیات شمېر کاریګرو کارونه د برېښنا د نشټوالي له امله ځنډیږي او ځینې کارونه چې د جنراتور په برق ترسره کیږي قیمتي لوړیږي. قندوز ته د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال له تاجکستان څخه د برېښنا مزي غزول شوي وو چې 12 کاله پخوا دغه مزي ترمیم او د واردې شوي برېښنا اندازه لوړه شوه. اوس مهال قندوز ته له تاجکستان څخه 40 میگا واټ برېښنا واردېږي، خو له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. د قندوز ښار اوسیدونکو وایي چې له دوه میاشتو راهیسې په دې ولایت کې د ورځې لخوا برېښنا نه وي، او د شپې لخوا چې د څو ساعتونو لپاره برېښنا په هغه وخت کې ترې له رڼا پرته په نورو سوداګریزو چارو کې ګټه نشي اخیستی. د قندوز څو تنه اوسیدونکي چې واړه کاروبارونه یې په برېښنا چلیږي د برېښنا د نشتوالي په اړه داسې وایي:
زما نوم حبیب الله خوشحال، دکان لرم د موبایل فروشی دکان، او برخو کله ای او کله نی چې راشه کوم برق چې هغه نه استفاده دومره نه کیږي، ډیر ډیر ضعیف دی، یعنی موږ د څنګه چې هغه نه فائدہ واخلو استفاده دی، او ضعیف دی، ویخي ضعیف دی، مخکې لاخو په جنګ کې به بیخي زیات ضعیف دی.
زما نوم محمد شعیب ده، او د کندوز په خار کې سه په دغه ته دکان لرم د اوړو می برخونه هم سه راځي، ډیر ضعیف دی، کار ته نه سه غوستله، او کغه غټ ترانسونه کیدونو نور کورنۍ ته مشکلات راځي، دغه برخونه بیخی هغه گروپ هم نه روشنه کیږي. دا تقریبا دو میاشتې سوی درې میاشتې چې بیخی برق ضعیف هم ده، او تګ راتګ هم ډېر دی.
زه نصرت الله زیور، په دغه ورځو کې برېښنا سهار د 2 بجو څخه ځي، مازدیګر تر 4 بجو پورې وي، مازدیګر 5 بجې راځي، بیا شپې 9 بجو پورې دا برق چې وي بیا 9 بجې بیا ځي. موږ موږ سخت مشکلات سره مخ کړي، او کله چې بیا آرام شي بیا دومره ضعیف وي چې حتی زموږ هغه کور کې دوه کمپیوټر دي، لیپټاپونه، حتی هغه پې نه لګېږي. تاجکستان مسؤولین سره باید دوی وغږېږي چې یا سمه برېښنا موږ ته ولېږدوي، او که بیا سمه نه لګېږي بیا نو سم باید خبر راکړي سپینې.
د قندوز د برېښنا رئیس انجینر حمید الله د خلکو ستونزو ته په پام سره وایي چې په تاجکستان کې د اوبو د کمښت او د برېښنا د تولید په ماشینونو کې د تخنیکی ستونزو له امله په قندوز او خپل په تاجکستان کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده. قندوز په 4 ساعتونو کې 350,000 کیلو واټ برېښنا ته ضرورت لري. کله چې موږ له دې زیاته برېښنا اخلو نو د تاجکستان لخوا 240 او 210 لینونو کې وارد شوی برېښنا پرچاوي. د برېښنا رئیس وایي چې په قندوز کې هم د برېښنا مزي تر کلو او لری پرتو سیمو پورې غزول شوی دي، او هغه اندازه برېښنا چې له تاجکستان سره یې قرارداد شوی کمبود کوي. هغه زیاتوي چې د ورځې لخوا دولتي ادارو او موسساتو ته او د شپې لخوا د سیمې اوسیدونکو ته برېښنا ورکوي. په قندوز کې اوس برېښنا د خلکو د ژوند په لومړیو ضرورتونو کې شمیرل کیږي. کله چې برېښنا نه وي د قندوز په ښار کې له عادي شور پرته د برېښنا د تولیدونکو ماشینونو او رکشاګانو شور ستړی کوونکی شي. ګلرحیم یزم، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
څولند خبرونه: ولسمشر غنی د اطلاعاتو فرهنګ او د عدلیې وزارتونو ته نوي وزیران ونومول. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش پرون ولسی جرګې ته عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ او نجیب آقا فهیم د عدلیې د کاندیدو وزیرانو په توګه معرفي کړل. پرون د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو ته کاندید وزیرانو نورالحق علومی او صلاح الدین ربانی ولسی جرګې ته خپل پلانونه بیان کړل. د کندهار د میوند په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې 9 وسلوال وژل سوي دي او درې نور یې نیول سوي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې هغه رپورټونه رد کړي دي چې وایي چین د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره منځګړیتوب کوي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما پرون د سې شنبې په ورځ سعودي ته ولاړ. هغه دغه سفر په دې مقصد وکړ چې د سعودي پخوانی پاچا شاه عبدالله ته چې تیره اونۍ مړ سو د درناوي مراتب وړاندې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سش کال به د 300,000 پورې فارغ سوي شاګردان د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې برخه اخلي. خبریال اکرام شینواری په دې اړه رپورټ راکوي.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت وی چې د روان هجری شمسی کال د کانکور پازمینو کې شاوخه 300,000 د دولسم ټولګي فارغان برخه اخلي چې د دغه شپې نه یوازې 15,000 به په دولتي پوهنتونونو او لوړ زده کړو موسسو کې جذب شي. د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت د خبرونو رئیس او وایان عظیم نوربخش امریکا غږ ته وویل چې دا کرب د میاشتې را په دې خوا تر اوسه په اودي شاوزو کې د کانکور ازموینې اخیستل شوي دي. خاغلی نوربخش ویل په مجموعي ډول مونږ اته دي شاوزې لرو چې دغه اته دي شاوزو لړلې په اودي شاوزو کې ازموینې اخیستل شوي دي. په کابل کې چې روسي حوزه د کانکور ازموینې پیل کیږي چې لومړی ازموینه به د پنځشنبه پورې پیل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې تر اتیا ورځو پورې د دولسم ټولګي فارغان به د کانکور په ازموینو کې چې په څو پړاوونو کې به واخیستل شي برخه واخلي. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې سکل دا وزارت په پام کې لري چې د کانکور د ازموینو لارې تر 15,000 پورې زده کوونکي په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې جذب کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې تر 30 دولتي پوهنتونونه او په همدې شمېر د ښوونکو د روزنې موسسې فعالیت کوي چې د دې شمېر سربېره تر 30 پورې خصوصي پوهنتونونه هم په کابل او اکثر ولایتونو کې په فعالیت بوخت دي. د افغانستان دولتي پوهنتونونو تر څنګ هر کال په زرګونو دولسم ټولګي فارغان په خصوصي پوهنتونونو کې جذب کیږي، خو ډېر زده کوونکي په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو د بهیر نه راضي نه دي. دا شمېر ځوانان د ګڼې په دغه موسسو کې د یوې خوا د زده کړو پیس زیات او د بلې خوا پکې د زده کړو بهیر نه په سمه توګه څارنه نه کیږي. همدا اوس هم د طبقاتو په افغانستان کې د دولسم ټولګي د فارغانو په شمېر کې هر کال زیاتوالی راځي، چې ورسره هر کال په سلګونو زره ځوانان د لوړو زده کړو نه محروم پاتې کیږي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته نوماندۍ میرمن خاطر افغان هم دا مني چې دا 16 خوای چې کچري دا د ولسی جرګې نه د باور رای واخلي نو د خپل کارونو په سر کې به په پانتونونو کې نوي پونزي رامسته کی، چې ورسره به په پانتونونو کې زده کوونکو د جذب شمېر هم زیات شي.
د مالی او بشري امکاناتو پر بنسټ د لوړو زده کړو وزارت اړین دي چې په دولتي پانتونونو کې د محصلانو د جذب د ظرفیت د لوړولو او د پرمختللو زده کړو ته د لاسرسي لپاره هر وند معیارونو په پام کې نیولو سره نوي پانزي جوړ کړي. د بیلګې په توګه د چاپیریال د انجینري او زده کړې پانزي، د انسان پیژندنې پانزي او د جنسیت د زده کړې پانزي.
په افغانستان کې په تیرو کلونو کې د کانکور په ازموینه کې د زور سیمه ییزو چارواکو د دخالت له امله سوزلي په شمېر ولایتونو کې د کانکور د ازموینو پیلې لغوه شوې دي. یو شمېر زده کوونکي دا کوي چې د کانکور په ازموینو کې د بریالیتوب لپاره وزنې د لوړو زده کړو د موسسو یو شمېر کارکوونکو د رشوت غوښتنه کړې ده، خو دغه شمېر ځوانان په دې برخه کې کله ثبوت په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. میرویس میوانوال یو د دغو ځوانانو له ډلې دی چې د کانکور په ازموینه کې د فساد شتون په باب اندېښنه لري.
12 درس خواندم د مکتب عالی، مجبور کې یک نتیجه بدست.
میرویس میوانوال امریکا غږ ته وویل چې 12 کاله مې په ښوونځي کې زده کړې وکړي تر څو یو نتیجه ترلاسه کړم. اندېښنه مې دا ده چې ازموینه په ښه توګه ترسره شي، 12 کاله مې درس ویلی دی چې بې نتیجې پاتې نه شم. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا ډول اندېښنې ناسمې ګڼي او وایي چې د کانکور په ازموینو کې د هر ډول ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره ځانګړي ترتیبات نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویان نوربخش وایي چې په ټولو هغو حوزو کې چې د کانکور ازموینې اخیستل شوي، دوی د شفافیت او په سمه د ازموینو د اخیستو نه ډاډ ترلاسه کړی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تمه لري چې د نورو کلونو په څیر به سکل هم د خصوصي زده کړو موسسې هم په زیات شمېر د دولسمو ټولګیو فارغان په خپلو موسسو کې جذب کړي. د ریپورټونو له مخې په پام کې ده چې سکل تر 30,000 پورې د دولسم ټولګي فارغان به په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې جذب شي.
د مطبوعاتو تبصرې
واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز او راسپانو د دوشنبه د ورځې په غنو کې د افغانستان په باره کې مضمونونه خپاره کړي دي چې مهم او غټ ټکي در اورو. واشنگتن پوسټ راسپانو د دوشنبه د ورځې په غنو کې لیکي چې د امریکا د بین المللي انکشاف اداري یا یو ایس آی ډی د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له تحقیقاتو نه وروسته له فدرالي کار نه یې یو له هغو قراردادیانو نه برطرف کړ چې په تحقیقاتو کې څرګنده شوله چې په خیریه کارونو او اداره کې ښه اجراءات نه وکړي. ورسپانه وای د نړیوال مرستې او پرمختګ لپاره دغه موسسه د ورجینیا د ارلنګټن په ولسوالۍ کې په کلونو کلونو دفتر لاره او د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې یو له ډیرو مهمو موسسونو و چې د نړۍ په ډیرو خطرناکو سیمو کې بشري پروژې او نور پروګرامونه پرمخ بیول. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې په میاشتو میاشتو د دغه خیریه موسسه په اجرااتو باندې کره کتنه وکړله. دغه کره کتنه وروسته کارونه وزنډول شلو. د دغه ادارې سرمفتش په تحقیقاتو کې څرګنده کړه چې آی آر ډی د لګښت نه زیاتې پیسې ښودلې دي چې اندازه یې په میلیونونو ډالر کېږي. د افغانستان د بیا ودانولو لپاره خاص عمومي مفتش او د تحقیقاتو فدرالي اداره هم د دغه ټولنې په باره کې تحقیقات کوي. د امریکا د بین المللي انکشاف ادارې د 2000 کال نه راپدې خو آی آر ډی ایتایز باندې 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قراردادونه ورکړي او نورې موافقې ورسره شوې وي. اکثره دغه پیسې لدې کابله ورکړل شوی وي چې په عراق افغانستان کې په هغو پروژو ولګول شي چې د ثبات د راوستلو او د ټولنې د پرمختګ لپاره وي. وروسته له هغو تورونو نه چې وایي دغه پیسې ضایع شوي او ټګي برګي پکې شوي ده د یو شمیر پروژو په باره کې تحقیقات وشول. پورسپانه کې راغلی دی چې په آی آر ډی باندې دا تور هم لګیدلې ده چې خپل کارکونکو ته زیاتې تنخواګانې ورکړې دي چې په دې کې څښتن او میرمن او د کورنۍ غړي راځي چې د دغه موسسې لپاره په یو ټیم کې کار کوو. ډېر دغه تورونه واشنگتن پوسټ ورسپانه د می په میاشت کې خپاره کړي وو. ورسپانه زیاتوي دغه تحقیقات سمدستي عملي شلو او آی آر ډی ته نور اجازه نشته ده چې د فدرالي حکومتونه لاسته راوړي. دغه موسسې ته به اجازه ورکړی شي چې هغه پروژې بشپړ کړي چې کار ورباندې روان دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه وایي د سنا د مجلس د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس جمهوریت غوښتونکي سناتور باب کراکر د روانې میاشتې په سر کې یو اس آی ډی ته لیک واستوه چې په دې انتقاد وکړه چې ولې آی آر ډی او بل قراردادی ته د دغو تورونو د لګیدلو په وخت کې د فدرالي کارونو قراردادونه او ورکول کېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم د دوشنبه د ورځې په ګڼه کې د همدې موضوع په باره کې راپور خپور کړی دی چې وایي د یو اس آی ډی یو مامور چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وویلې دغه اداره به اقدامات وکړي چې هغه په میلیونو ډالر بیرته لاسته راوړي چې په سمه لار نه دي لګول شوي. نیویارک ټایمز لیکي په 2010 کال کې آی آر ډی ته 1.5 میلیونه ډالر ورکړل شوي چې په افغانستان، عراق او نور ملکونو کې ولګوي. تیر کال ورته 9.4 میلیونه ډالر ورکړل شوي وو او د یو اس آی ډی په قراردادانو کې 15 راځي. ورځپاڼه په آخر کې لیکي آی آر ډی د دوشنبه په ورځ ویلې د یو اس آی ډی سره په بشپړ توګه همکاري کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدر من اوریدونکو اوس په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته ورو په کابل کې باندې اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 4.0 نه. په کندهار کې باندې اسمان شین وي. په هرات کې باندې اسمان شین وي. د هرات کې به د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه به منفي 2 وي. په جلال آباد کې باندې اسمان ځای اوریځ وي. په غزنی کې باندې اسمان شین وي. د شپې د خوا هوا ډیره سړه وي، منفي 15 درجه وي. په کندوز کې باندې اسمان اوریځ وي. په خوست کې نن د واورې د اورېدو احتمال شته او د شپې به هوا منفي 10 درجه وي. په مزار شریف کې بنن باران وي. د تودوخه لوړه درجه 15 او شپه به منفي وي. په هلمند کې بنن اسمان ځای اوریځ وي او په فراه کې به نن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه 14 وي. قدر منوریدونکو په همدې سره موږ د سهارنی خبرونه مطالب تاسو واوریدل پای ته ورسیدل. ز شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتیږو. په لاند وخت کې به د خبرونه پیل سي. د خبرونه همکاران هم حاضر دي. تاسو ټول پر خدای سپارو. خو بیا هم زموږ سره اوسئ.